السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوی دی. ځانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د پاکستان د نگران وزیر اعظم خبري د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاسو ته تاوتریخوالی د پاکستان د خارجه دفتر غونډه د وسلوالو لخوا د خوځو او د ماشومانو وجنه په پاکستان کې راتلونکي انتخابات او د فاټا د بې کوره شوي ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واوري. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر گوخه در تاولان دی کبی.
پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمن نښتی وروسته نن افغان ولسمشر وویل که پاکستان غواړي د دا قسمه کړنو له لارې پر دوی ډیورنډ لاین په رسمیت ومني نو دا امکان نه لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي که ضرورت و د انتخاباتو په مهال د امنیت ساتلو لپاره به له پوځه هم مرسته وغواړي. امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره نوی ځانګړی استازی ټاکلی. د خبرونو تفصیل تر هغه وروسته چې درې ورځې وړاندې افغان او پاکستاني ځواکونو د ننګرهار په ګوشته کې پر ډیورنډ کرښه نښته وکړه، نن افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې د پاکستان په ارادو خبر دی. هغه زیاته کړه
پاکستان ته دوباره یادونه د افغانستان د موقف چې په دې کوشش دوی دا کوي چې په افغانانو ډیورنډ ومني دا جن نه ورکوي او افغانان به هیڅ وخت ډیورنډ ونه مني. افغانستان به هیڅ وخت ډیورنډ ونه پیژني په رسمیت او افغانستان به د ترقی او تعالی او پیشرفت خواته روان وي. نو زموږ هیله دا ده چې زموږ ورور حکومت پاکستان، زموږ همسایه حکومت پاکستان د افغانستان سره همکار شي او ممید شي.
د تیرې چهارشنبې یا شروع په ورځ د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له دې کبله نښته وشوه چې د افغان حکومت په وینا پاکستان د افغانستان په خاوره کې پوځي پوستې جوړ کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند اعزاز احمد چودري پرون اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې دا نښتې د دواړو هیوادونو اړیکو ته نقصان رسوي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره ښه تعلقات غواړي. خو د افغان ولسمشر وایند ایمل فیضي پرون د مشال رډیو افغان څانګې ته ویلي چې پاکستان د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې د تخریبي کارونو لپاره افغانستان ته لیږي. پاکستان دا تورنه ردی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي که ضرورت و نو د مای په ولسمه کې دونکو انتخاباتو لړکې بعد د رایو اچونې د مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره له پوځ هم مرسته وغواړي. په داسې حال کې چې د تیرو ورځو په شان نن هم پاکستان کې پر انتخاباتي امیدوارانو د بریدونو خبرونه راغلي. میر هزار خان کوسو پرون قوم ته په خطاب کې وویل
ملک د امن و امان وضع ښه ساتل د نگران حکومت په ترجیحاتو کې ده او موږ به هیڅ چاته هم اجازت ورنه کړو چې امن و امان وضع خراب کړي. او زه ډیر افسوس سره وایم چې بلوچستان، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د ترهګرۍ واقع شوې دي چې پکې بېګنا اولس وژل شوې دي. موږ ترهګري په کلکو ټکو کې غندو او ترهګرۍ مخنیوي لپاره موږ ګامونه پورته کوو.
میر هزار خان کو سوامدار زیاته کړه چې نه غواړي چې نگران حکومت مودا تر خپل ټاکلي وخت زیاته پسې وغځيږي او خلک چې د انتخاباتو له لارې هر څوک کوټه کې اغې ته باید چارو واکو سپاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جیمز ډوبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویوان پیټریک وینشل په دې اړه په واشنگټن کې خبر اعلان ته پرون وویل چې ډوبنز د سیمې په اړه ژور معلومات لري چې د ټاکل کېدو په اړه افغانستان او پاکستان خبر شوه. نن په ورځی ایجنسی کې د جماعت اسلامي دی او امیدوار د گاډو په قافله دوه چاودنې شوې. خو یو ځای چارواکي مشال لیډو ته ویل چې دی په خکه کې چاته څه ځاني ځان نه دی وخته. بل خوانن کراچۍ کې ومنشل ګوند پرلماني انتخاباتو امیدوار صادق زمان خټک او د غش په کلن زوی د وژل کېدو له امله ویر اعلان کړی او د احتجاج په توګه خپلې تنظیمي هلې ځلې ودرولې دي. پر خټک کراچۍ کې په یو جماعت کې د جمعې تر لمانځه وروسته ډزې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پېښه غندلې او ویلې دي چې دوی به ترهګرو ته میدان پرې نږدي. لکه د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو وژل شوو امیدوارانو په شان د دې وژنې پړه هم تحریکي طالبان پاکستان منلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همکارۍ ادارې لخوا پرون په یوه خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خبر جنسي له تیر څخه د مارچ میاشتې راهیسې شاوخوا شپږ اویا زره کسان یا دیارلس زره کورنۍ بې کوره شوي او په دې شمېره کې د زیاتوالي امکان دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلې کډوالو ته بنیادي مرستې ورکوي خو د باقي پاتې کال لپاره لا هم شاوخوا د 2.5 کروڑ ډالرو د مرستو ضرورت دی. افغانستان میشته نړیوال سوله ساتي ځواکونه یا ایساف تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د نورستان په ویګل ولسوالۍ کې د وسلوالو یغیانو یو قمندان صالح عبدالعزیز حماد اللهاب وژل دی. هغه د ابو سلیمان په نامه هم پیژندل کېده. د ایساف په نننۍ خبر پاڼه کې هم دا راز راغلی چې د ننګرهار په چپرار کې د طالبانو یو قمندان د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې د حقانی ډل لپاره یو سهولت برابرونکی کسینی ولې دی. د خبر پاڼې تر مخه یو طالب قومندان او دوه نور وسلوالي نن د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې هم نیولې دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د قرغیزستان په غرونو کې لویدلې افغانستان کې ناتو پوځیانو ته تیرړون کې امریکایي جاز کې ناستو دریو کسانو څخه د دوه کسانو مړې موندل شوې. دا جاز د جمعې په ورځ د مناس هوایي میدان څخه 168 کیلومتره لري په چالدوار کلی کې غورځېدلې و او لا تر دې دمه معلومه نه ده چې د لویدلو وجه یې څه و. امریکا مناس هوایي میدان افغانستان ته د پوځي سامانونو او پوځیانو د لیږلو لپاره کاروي. اسرائیل منلی چې له شام څخه د لبنان وسلوالي شیعه حزب الله ډلې ته میزایل وړلو باندې حملې کړي. اسرائیل نن وویل چې دا وسلې کیمیاوي نه وي خو مهمې وي. له دې وړاندې یو امریکایي چارواکي ریچرز خبرې ژان ته ویلي وو چې اسرائیلو په شام کې دننه د ممکنه کیمیاوي وسلو په تنصیباتو حملې کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دمګړې شام ته د خپل ځمکنیو پوځونو لیږلو اراده نه لري. اوباما پرون کاسټریکا ته د سفر په مهال وویل هغوی داسې فکر نه کوي چې ګونې د شام دننه د امریکا ځمکني پوځ به د دوی یو شام لپاره ښیي. د اوباما په خبره که چیرې په شام کې ورته د کیمیایي وسلو د استعمال ثبوتونه ترلاسه شول نو د نړیوالې ټولنې سره به شریکي. د شام اپوزیشن او حکومت پر یو بل د کیمیایي وسلو د استعمال تورونه لګي. د خبرنو پای
خبرینم د بشیر غوښنه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب سټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي انتخابات په خ ډول کولو لپاره به ټول ضروري ګامونه پورته کوي. بلخوا په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د عوامي نېشنل پارټۍ د امیدوار او د هغه د شپږ کلن سي د وجنې پر ضد نن په سند صبح کې سوګ اعلان شوی دی.
اسلام خو ډېر ښکاره تعلیمات دي چې که چېرته په یو قوم باندې یا په یو ملک باندې تفاتح شي په جنگ کې بیا به هم زنانا او ته څه نه وایي ماشومانو ته به څه نه وایي.
قبایلی مشران وای انتخاباتو کې لګر وظیفات دي خلا تر اوسه دوی ته د خپل ووټرانو فهرست نه دي ترلاسه شوی.
ټول نه غټه لکه مونږ ته کوم مسله ده نو زموږ کسان په ټول ملک کې خواره دي اوسه پورې زموږ ووټر لیست نه دی فائنل شوی.
او د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د فوټبال فائنل لوبه سرته ورسېدله.
په دې ټورنمنټ باندې ډېر زیات خوشاله یو. آل خیبر شنواری فوټبال ټورنمنټ دی.
نو ریپورٹنه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونې لومړی ریپورت اړخته د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوڅه ویلي دي چې په 11 مې کې دونکې ټول ټاکنې په خ ډول کولو لپاره با نگران حکومت ټول ضروري ګامونه پورته کوي او د ټول ټاکنو وروسته د ولس منتخب کړي غړو ته به بغیر د سند نه اقتدار سپاري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې ریپورت کې.
نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو ویلی دی چې نگران حکومت په موده کې زیاتواله به قبول نکړي. تیر ماخستن قوم ته خپل وینا کې میر هزار خان کوسو ویل چې اولس دې د خپل ووټ صحیح استعمال وکړي او ټول ټاکنې کېدو وروسته نگران حکومت به د اولس منتخب غړو ته په غیر د ځنډ نه اقتدار وسپاري. میر هزار خان کوسو ویل چې ما ټولو سرکاري ادارو ملازمینو ته هدایت جاری کړي دي چې په مکمل توګه په غیر جانبداري سره د خپل کار ترسره کړي.
آپکو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عام انتخابات پر امن آزادانہ
زتا ستا یقین در کوم چراتلون کې ټول ټاکنې با پرمنا په آزاد توګه پاکې اورنی کیږي او دا د الیکشن کمیشن او نگران حکومت آئینی ذمہواری هم ده. ټول ټاکنې په خډول کول لپاره با نگران حکومت ټول ضروری ګامونه پورته کوي او ټول ټاکنې کېدو وروسته نگران حکومت با بغیر د سزن نه د اولس منتخب کړي غړو ته اقتدار په حواله کړي. موږ به په هیڅ صورت د نگران حکومت موده زیاتول قبول نه کړو.
میر هزار خان کوسو ویل چې د ټول ټاکنو دوران د هر قسمه هنګامه صورتحال لپاره با فوزی دسته تیاری وی او حساس پولینګ سټیشنو سکیورټی نور ښه جوړول لپاره با ټول وسایل په استعمال کې راوستي شي.
ملک میں امن و امان کا قیام نگران حکومت کی ترجیح سے
په ملک کې د امن او امان وضع ښه ساتل د نگران حکومت په ترجیحاتو کې ده او موږ به هیڅ چاته هم اجازه ورنکړو چې امن او امان وضع خراب کړي. او زه ډیر افسوس سره وایم چې بلوچستان، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د ترهګرۍ واقع شوې دي چې پکې بیګنا اولس وژل شوې دي. موږ ترهګري په کلک ټکو کې غندو او ترهګرۍ مخنیوي لپاره موږ ګامونه پورته کوو. د امن او امان وضع ښه ساتل په عیني توګه د صوبایي حکومتونو ذمہواري ده، خو بیا هم موږ وزیر اعلیګانو او قانون نافذ کوونکو ادارو سره په تماس کې یو چې انتخابي عمل په پوره نتوګه سرته ورسي.
یاد دی چې په ملک کې به عامې ټول ټاکنې د راتلونکي خالی په ورځ یعنی په 11 مئی ترسره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله رپورٹ تاسو اوریدو. اوس بلار شو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په گشته کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د روسي شخړې له کبله پر وړه ولاړ شوی کړکیچ خبري کړې دي. د چهارشنبه ناوخته د ننګرهار په گشته ولسوالۍ کې افغان او پاکستانی پوځیان په جګړه واوښتل چې د مسلې په افغانستان کې ډیر اکثر عملونه اوپارول. افغان حکومت وایي هیله مند له پاکستان سره به روسي ولاړ شوی کړکیچ د ډیپلوماسي او مذاکراتو لاره حل کړي. نور تفصيل د صالح محمد صالح پر رپورٹ کې.
افغان ولسمشر حمید کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون نوخته په ټلیفوني خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار په گشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ پر ورستۍ شخړې خبرې وکړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې دواړو مشرانو په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړې شوې درې اړخیزې غونډې پر تصامیمو هم خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روابطو باندې خبرې وسپلې. هغه پریکړې یا تصامیم چې په بروکسل کې په درې اړخیزه ناسته کې نیول شوي وو پر دغو مسایلو باندې خبرې وسپلې او د همکارۍ پرې دمه خبرې وسپلې. او دغه پېښه چې د گشتي په ولسوالۍ کې ترمنځ شوې ده، په دې باره هم اړخیزې خبرې وسپلې. د افغانستان غواړي چې پاکستان سره ښه ګاونډي اړیکې ولري او موږ هیله من یو چې بیا هم دغه څه ستونزې چې په روسیې کې منځته راغلي دي دغه د مذاکراتو د لارې، د ډیپلوماسۍ د لارې دغه
افغان ولسمشر د غوی یا سور پر څلرمه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بلنه د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د دې هواد د بهرنیو چارو له وزیر جلیل جیلانی سره پر خپل منځي اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړې. د دغو خبرو او فیصلو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. په وروستیو کې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د تیر چهارشنبه نه وخته افغان او پاکستانی ځواکونه د ننګرهار په گشتي ولسوالۍ کې په جګړه ووشتل. په نتیجه کې د افغانستان یو سرحدي پولیس ووژل شو او پاکستان هم د خپلو څو پوځیانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار چارواکي وایي دوی وروسته له هغې ځوابي ډزې پیل کړې چې پاکستانی ځواکونو پر گشتي ولسوالۍ اندښتونه وکړل. چرواکی وایي د پاکستان پوځیان په گشتي ولسوالۍ کې مخته راغلي، هلته دروازه او ځینې تاسیسات جوړ کړي وچې. د وروستۍ نشتې په نتیجه کې افغان ځواکونو دغه دروازه او 15 امنیتي پوستې ړنګې او په خپل ولکه کې راوستلې. پرون او بل پرون په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د پاکستان پر ضد قهرجنې مظاهرې هم وشوې. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي د پاکستان ناسم بهرنی سیاست د دې سبب سو چې د دې هیواد په وړاندې د افغانانو ذهنیت نور هم حساس سي.
د روسي کې دغه د فچ مخترغلي د گوشتي په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دغه هم د خلکو ذهنیت د پاکستان په مقابل کې ډېر حساس شوی دی. د پاکستان په ضد احساسات راپارېدلي دي. په تېرو ورځو کې ډېر تظاهرات په افغانستان کې ټول د پاکستان دغه ناسم سیاست دی، بهرنی سیاست چې دوی په خپل سیاست کې بې فاتي دلو څخه د ابزار په توګه د وسیلې په توګه استفاده کوي او د دې په وسیله په افغانستان کې د نامي فضا رامنځته کوي.
افغان چارواکي د افغانستان د امنیو په پیښو کې وخت نا وخت د ملامتۍ ګوته د پاکستان استخباراتي ادارې ته نیسي، خو دغه هیواد تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات غواړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاستونو په داسې حال کې انتقاد کیږي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د افغانستان پر ختیځو سیمو وروستیو راکټي بریدونو هم افغانان او ځینې افغان چارواکي په غوسه کړي دي. په دغو بریدونو کې افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي، زیاتې کورنۍ له سرحدي سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي.
تاسو د صالح محمد صالح په ریپورت کې وریدل چې د افغانستان حکومت وايي هیله مندې له پاکستان سره به روستي ولاړ شوي کړکیچ د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو له لارې حل شي. خو ګورو چې پاکستان څه وايي. پاکستان ویلي دي چې افغانستان د پولو په معامله باندې د سیکیورټي لړکي کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې له افغانستان نه چې کومې ډزې په پاکستاني چیک پوسټ باندې شوي دي له دې نه د دواړو ملکونو تعلقاتو ته زیان رسي. دا خبره د خارجه دفتر بیان تیر مازیګر د 19 خبری غونډې په وخت کړی دا چې نور تفصیلی سراج زهیر وړاندې کوي.
د دفتر خارجه ویان اعزاز احمد چودھری اسلام آباد دفتر خارجه کې افتوار بریفینګ کې ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره ښې او غوره اړیکې غواړي، نو باید چې افغانستان د پاکستان سره د پولو په معامله باندې د حفاظت د سیکورټي یا حفاظت په اړه مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه چې د افغانستان د چیک پوسټ لخوا په پاکستاني چیک پوسټ باندې کومې ډزې شوې دي، نو موږ ګڼو چې له دې پیښې نه د دواړو ملکونو په ولس کې ناباوري صورتحال رامنځته کېدای شي. نو چې دا قسم پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د زیاته کړه
یو آر اویر دټ یسټرډے وی هډ لاجډ ا پروټیسټ وذ دی افغان امبسی اون
دی وی. تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ موږ افغان سفارتخانه ته احتجاج ریکارډ کړی وو په هغه پیښه چې پکې د افغانستان لخوا په پاکستانی چیک پوسټ باندې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه ډزې شوې وې، چې پکې زموږ دوه د ایف سی سرتیری جوبل شوې دي. او دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان لخوا ډزې شوې دي، بلکې په تیرو وختونو کې هم وخت په وخت داسې پیښې رامنځته شوې دي. او موږ افغان سفارتخانه ته دا هم وویل چې د دې له کبله به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته زیان ورسي. د ذکر وړ ده چې له دې وړاندې پاکستان په افغانستان تورونه لګولي دي، او دغه رنګ افغانستان په پاکستان باندې چې ګنی د پولي هغه اړخ ته دوی په چوکو باندې ډزې کوي. او دغه لړکی د پاکستان افغانستان مشروالۍ په دې بابلا سو سو ځله خبرې اترې کړې دي چې د پولو دواړو اړخ ته دې امن پزای شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. او اوس بلاړ شو یو بل ریپورت اړخ ته. په پاکستان کې پروانه بد امنۍ کې یو شمېر ماشومان هم په نښه شوي دي چې د زیاترو پیښو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. دا چې په ماشومانو او ښځو بریدونو ته مذهب او روایت څنګه ګوري او باید د دې مخنیوي څرنګه وشي، په دې اړه تفصیلي ریپورت له فرخنده وزیر اورو.
د مئی په دریمه نیټه په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غړي صادق زمان خټک ډز وشوې چې پکې هغه سره د خپل شپږ کلن زوی ایمل خټک وژل شو او د هغه بل څوارلس کلن زوی پکې ژوبل شو. د دغه برید ذمواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا چې ماشومان مظاهرو او جلسو ته بوتل پکار دي او کنه، او په بل صورت کې ماشومان ولې دومره زر د جرمونو کولو ته غاړه کیږدي چې ځینې وسلوالې ډلې خپل مقاصد لپاره استعمالوي او یا یې په ځانمرګي بریدونو کې کاروي. په جواب کې د پیښور نه د ماشومانو د حقونو یو مبارز او کارپوه ارشد محمد وایي،
یو خدغه چې ماشوم د دې لپاره یو آسان چې کوم نه نو هدف هغه زر تیار شي او زیات تر چې کوم دی نو هغه د دې د دا ګران نه چې ماشومان استعمال کړي. ماشومانو په جنگ کې شامل دو په حواله سره قانون چې کوم دی هغه د دې اجازت نه ورکړي چې کوم بین الاقوامي قوانین دي، او دغه سه د ایون د جنگونو چې کوم قوانین دي بین الاقوامي چې کوم ته انټرنیشنل هیومانیټیرین لا وي، هغه هم د دې بالکل اجازت نه ورکړي چې حکومتي او کنان حکومتي دواړه چې کوم د جنگ
د وسلوالو لخوا په ماشومانو او ښځو ډزې کول او یا په بمی حملو کې په نښه کول د مذهب او روایاتو نه ښکاره سرغړونه ده او کنه. په جواب کې د مذهبي چارو کارپوه او د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وای، اسلام په ماشومانو ښځو بوډاګانو د تشدد په هیڅ صورت اجازت نه ورکوي او زیاتوي،
او بالکل د دې اجازت نشته، بلکه اسلام خود ښکارا تعلیمات دي چې کچرتا پیو قوم باندې یا پیو ملک باندې تفاتح شي په جنگ کې، بیا به هم زنانا او تسنوای ماشومانو تبسنوای بوډاګانو تبسنوای یا وی مذهبي خلق دي هغه تبسنوای او یا وی مذهبي مقامات کوم دي اب نروان. دا بو مکمل زمون د رسول د خدای او د صحابه کرام د خلافت راشده، او بیا د هغه نه بعد په اسلامي هیومانیټیرین لاس چې دي پاگا کے دا ڈیخ کارا دا شیلی کلے شویرے کہ جنگ نہ بعد ہم اور جنگ پہ دوران کے ہم معصومان چکم دی زنانا چکم دی بوڑھاگان چکم دی اور مذہبی خلق و مذہبی مقامات اگوئی تا تحفظ آئے
پو دوزرا یو لسم کال کے پسوابی کی دا عوامی نیشنل گند پو یو غڑی حنیف جدون دا اختر پا رس پا بمی چودن کی دا حغش پا کلن زوی احمد او وجل شو دا شان پا خیبر پختونخوا فاتا او دو ملک پا نورو برخو او هم پا افغانستان کی پا بمی هم لوکی یو شمیر ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکه د دین علاوه اکثره په پاکستان او افغانستان کې په جلسو مظاهرو کې هم ماشومان بوتل کیږي د هغوی په جامو او مخونو سیاسي ناره درجوي یو داسې ماحول ته د یو ماشوم بوتل د هغه په ذهن او فکر څه اثر غورځوي په جواب کې د پېښور نه سایکالوجیست ډاکټر خالد مفتی وایي ڈاکٹر خالد مفتی دا ہم وائی باید مور پلار معشومان یو داس زائت بونزی چرت چھ یو خود امنیت خطر وی او بل ہاگا ماحول دا معشومانو پا ذہنی او جسمانی صحت بد اثرات غرزوی
دا مشال ریڈیو دا
مشال لیڈیو تاساور اوس بعد یو بل رپورٹ لپاره لاړ شو افغانستان ته د میدان وردګو سیمه ایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په دوه ولسوالو کې د ماین په چاودنه او عملیاتو کې د طالبانو دوه سیمه ایز کمانډان او یو وسلوال بچل شوی دی د چارواکی وایي د عملیاتو پر مهال یو وسلوال ژوندې هم نیول شوی دی نور تفصیل د سید شاه سکیم په رپورٹ کې
چارواکی وایي نن تر غرمې مخکې د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز قومندان تر سړک لاندې ماین خښاوه چې خپل ماین پرې ورچاودېدلی او له یو بل ملګري سره یې وژلی دی د چارواکیو په خبره د طالبانو د وژل شوي قومندان کار هم دغه و چې ماینونه به یې جوړول او بیا به یې د سړک پر غاړو خښول په دې سربېره تېره ورځ ناوخته د میدان وردګو په سیدآباد ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي چې په پایله کې د طالبانو یو سیمه ایز قومندان وژل شوی او یو بل ملګری ژوندی نیول شوی دی د میدان وردګو د والی ویاند تاوله خوګیانی وایي چې په چاودنه کې وژل شوی قومندان نور محمد او په عملیاتو کې وژل شوی مولا عزیز الرحمن نومیږي
میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د جغتو غرمې په ویلا یو وسلوال طالب قومندان د یو بل ملګري سره هغه مهال وژل شو چې دوی غوښتل سړک تر غاړې تقریبا باندې په موخه منځ پر ځای کړي همدارنګه یو ورځ طالب قومندان بیا تېره ورځ د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی یو بل ملګری د ژوند نه وژل شوی عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شوي
دی د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلو د یوې زیرمې د نیولو خبره هم کوي تر اوسه پورې لا طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دی ویلي په میدان وردګو کې وروسته له هغه د چانیزو عملیاتو لړۍ زور واخیست چې په دغه ولایت کې د لویو لارو د ساتنې مسؤلیت ملي اردو د عامه ساتنې پولیسو ته وسپاره او په خپله یې ځانونه عملیاتو او جګړو ته ورخلاص کړل
اوریدونکو مشال لیډیو تاسور اوس به د مرکب اورو چې زمونږ همکار صالح محمد صالح ایاز خان سره کړی دا چې په افغانستان او د پاکستان لپاره چې د امریکا کم نوی استازي دی دا غي پاړه ناراضه چې ورو چې ایاز خان سوای
جیمز ډوبنز د امریکا یو ډیر پخوانی ډیپلوماټ دی دی تقریبا اوس د اویا کالو شاوخوا عمر لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا سٹیٹ ډیپارټمنټ او د دې ترڅنګ په سپینا ماړی کې کار کړی دی او پخوای په کوسوو بوسنیا هایټي سومالیا او افغانستان کې دند تر سره کړی
د د عمر ته په پام سره تاسو فکر نه کوئ چې ډیره مهمه وظیفه ورسپارل شوې ده یا نه دی به وکولې چې دغه وظیفه په شوتوګه پر مخ بوزي
بله حتما دای کولای شي چې دا وظیفه په ډیره خطوګه تر سره کړی هغه ځکه چې دای سابقه لري په افغانستان کې په خو هم کار کړی دی د افغانستان د مسایلو سره نشته پاتې شوی دی خصوصا په یو ډیر حساس پړاو کې چې د بون توافقنامه کله کې ده نو په کې د هم یو ډیر مهم رول درلود دای حتمن ټول کارونه خپل نه تر سره کوي دی به یو دفتر ولري پاره کې به ډیر متخصصین کار کوي لکه خو چې د مخ کې چې په دې نه باندې چا کار کوو لکه ریچارډ هالبروک او مارک ګروسمن هغه هم د متخصصین او داسې نور خلک لرل چې هغه سره د دند تر سره کولو کې ور سره مرسته کوله.
بله ای افغان صاحب، تاسو ول چې د بن په کانفرنس کې د مهم رول درلود، څه رول ولوباوه په دغه کانفرنس کې؟
بله، د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته د امریکا لخوا د افغانستان و اپوزیشن ته د نماینده په توګه وټاکل شو. په بل معنا د په هغه څو کسانو کې و چې د هغه وخت د حکومت د افغانستان پالیسي په مخ بوتلې، او بیا وروسته د افغانستان خغلی ولسمشر بوش د حکومت لخوا د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. د هغه اول ډیپلوماټ چې افغانستان ته ولاړ، په افغانستان کې د لسیزو تقریبا یو لسیز نه زیات وروسته د امریکا سفارت پرانست. د افغانستان د مسایلو سره نږدې پاتې شوی دی. د افغانستان په اړه ډېری لیکنې کړې دي د امریکا په کانګرس کې، د څو واره هلته هم ویناوې کړې دي. د امریکا ولسی استازي په دې پوه کړی دي چې په افغانستان کې باید کورنۍ جګړه څنګه پام ته ورسي، او د په دې اړه ځینې اکاډمیکې لیکنې هم کړې دي، او په دې اړه د پوهنتونونو په نورو داسې ځایونو کې خبرې هم کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې په ځینو مسایلو باندې کړکېچ زیات شوی دی. ولسمشر کرزی نن هم په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې پاکستان کوشش کوي په افغانستان باندې ډیورند کرښه په رسمیت وپیژني. د دغو کړکېچونو په حل کې به جیمز ډوبینز څومره رول ولوبوي؟ څومره به وکولی شي چې دغه مشکل حل کړي؟
دای خو به وکولی شي، خو موږ باید یاد ولرو چې دای د یو حکومت د پاره کار کوي، او هغه حکومت په بل معنا دی ولسمشر باراک اوباما اداره بدته یو مخصوصه وظیفه ورکوي. فرزند ته به ویل کیږي چې ته د افغانانو په منځ د روغې جوړې سیاست پر مخ بوزه، یا فرزند د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او د گاونډیانو ترمنځ د روغې جوړې پخلاینې سیاست پر مخ بوزه. دای چې خپل وخت ترلاسه کړي، خپل کار په کار پیل وکړي، نو په غوښنه ورسره د څه وایي او د چا سره ویني او په کومه لاره دای دی دبل وخت لمخې وی چې د اټکل څوک کولای شي چې دای به د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېرې زړې او کړکېچنې مسلې حل کړی شي. ښکاری داسې چې د امریکا حکومت غواړي چې د یوې قوي ډیپلوماټیکې پروسې له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولو شخړو ته د پای ټکی کېږي. خو په دې کې موږ باید یاد ولرو چې پاکستان خپلې ګټې لري، افغانستان حتمن خپلې ګټې لري، نو دا به یو ډېره اوږده او پیچلې پروسه وي.
تاسو د سیمې د چارو کارپو ایاز خان مرکه اوریدل چې زمونږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړی و. د افغانستان د ولسی جرګې د امنیت کمیسون یو پلاوی ننګرهار ته په دې غرض للی چې دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشته کې د پاکستان د تاسیساتو په سر یې د راولاړ شوي کړکېچ څېړنه وکړي. دغه وفد د تېر ورځ سیمې ته ورغلی او د حالاتو جاج یې له نږدې څخه اخیستی دی، چې په اړه یې نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د دغه امنیتی کمیسون مشري لاله امیتزا کوي چې د ننګرهار د ولایتي ادارې له یو شمېر چارواکو سره یو ځای په ګوشته کې د پاکستان تعمیراتي کارونه له نږدې څخه لیدلي وو. د جمعې په ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل
په ګوشته کې چې کومه د پاکستانیانو د خواسته کومه دروازه جوړه شوې ده، ځینې ضد او نقیص راپورونه ولسی جرګې ته راتلل. ولسی جرګې د آیات وټاکي په سیمه کې نږدې لیدنه وکړه. 50 کیلومتره د څلرم کنډک ساحه پرته ده د پاکستان سره، 50 کیلومتره مخته تیرې کړې دي چې موږ ورزو د دې سیوا شپه در مخه سرحدي ځواکونو او د پاکستانیانو در مابین برید شوی چې د دروازې یو په لپه کې د بیرته تللې وه. خو د عمل د ومې سره د دروازه کار شروع شوی او د دې شاته نور تاسیسات هم جوړ دل او وسوم باغر تاسیسات باندې اخواته کارونه روان ول.
لاله امید زوی د ولایت مقام او اړوند ادارو څخه اسناد او شواهد راټول کړي چې په ولسی جرګه کې به له بحث وروسته ولسمشر او کابینې ته وړاندې کیږي.
ولایت مقام اسنادونه راته سپارل دي، کوم راپورونه دوی مرکز ته ورکړي د دروازې د جوړولو پر ارتباط سرحدي ځواکونه او د امنیت ملي سمو هغه اسنادونه غوښتي دي. هم د وزارت خارجه نماینده ته مو خبر ورکړي دي چې زموږ سره هغه اسناد چې لري زموږ سره شریکي څه حقایق موږ لیدلې دي او ریدلې مې دي. موږ باید افغانستان در پارلمان پرې در صاحب جمهور او در کابینې پرې ورسو.
یاد دي وی چې د تیرو دو هفتو رئیس په ننګرهار کې په یاد موضوع د پارلمان یو شمېر وکیلانو په ملاتړ په جلال آباد ښار کې مسلسل لاروینونه هم تر سره شوي وو چې لاریون کوونکو د پاکستان تاسیساتو ته د زمینې برابرولو پړه د ننګرهار په والی ګلاغا شیرزی اچوله. د ولسی جرګې امنیتي کمیسون وایي چې ټول شواهد او اسناد سره راټول کړي، که په دغه موضوع کې هر چا غفلت کړی وي د ولس په وړاندې به جواب دی وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو تاسو ته اوس د مازیګر پینځنیمې بجې دی د بشیر ګواښنه بلند خبرونه باورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی او افغان پوځیانو ترمنځ تر نښتې وروسته نن وویل چې که پاکستان غواړي پر دوی ډیورنډ لاین په رسمیت ومني نو دا په هیڅ ډول امکان نه لري. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پر ډیورنډ کرخه نښتې د دواړو ملکونو تعلقات خرابوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو پرون قام ته خطاب کې ویل که ضرورت و نو د مئی په ولسمه کې دونکو انتخاباتو لړکه به د رایو اچونې د مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره لپوز هم مرسته وغواړي. اورګزو ایجنسی کې د جماعت اسلامي د امیدوار د گاډو په قافله دوه چاودنې شوي خو چاته پکې زیان نه دی وخته. بلخوا عوامي نېشنل پارټي کراچۍ کې پرون د دوی د یو امیدوار په وجل کېدو نن ویر اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جیمز ډوبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځنګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د قرغیزستان په غرونو کې لویدلی افغانستان کې ناټو پوځیان ته تیر وړونکي امریکایي جاز کې ناستو دریو کسانو څخه د دوو کسانو مړې موندل شوې دي. اسرائیلو منلی چې له شام څخه د لبنان وسلوالي شیعه ډلې حزب الله ته میزایل وړلو باندې حمله کړې او بنګلادیش کې تیره هفته د لویدلی تعمیر کې د مړو شوو کسانو شمېره 1540 ته رسیدلې.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه تبصرې او مرکې هر ورځ لمشال ریډیو نه.
داسې حال کې چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې عوامي نېشنل ګوند په یوازې جنگ کوي. په تیره یوه میاشت کې په دغه ګوند 30 بریدونه شوي دي، که څه هم په ان پی بریدونه زیات شوي خو د یاد ګوند مشران وایي چې په انتخاباتو کې به یې کارکردګي ښه وي. د دې مقالې نور تفصیل ګل ایاز وړاندې کوي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د مستقبل فیصله به څوک کوي. دغه پوښتنه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک نه وشوه. نوموړي د دې جواب ډیر په مؤثر انداز ورکړو چې په کمره کې خاموشي په خندا بدله شوه. د نوموړي په وینا که هغه طالبان دي نو بیا موږ نړۍ ته کوم پیغام ورکوو. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال انتخابات له نورو وختونو څخه تر ټولو زیات خونړي دي. د عوامي نېشنل ګوند په ویب پاڼه د خپل هغو کارکونانو انځورونه خپاره کړي چې په انتخابي کمپاین کې ورجل یا ژوبل شوي. ورسپان لیکي چې د مارچ میاشتې 13 نیټې راهیسې پر ان پی درویش بریدونه شوي، په بلوچستان کې یو، په خیبر پختونخوا کې 13 او په کراچۍ کې په دغه ګوند 4 بریدونه شوي. په دې فهرست کې د صادق زمان خټک ذکر نشته چې د تیر جمعې په ورځ په یو برید کې وژل شو. صادق زمان د ان پی د کراچۍ یو حلقې نه کاندید وو. ورسپان لیکي چې افراسیاب خټک په دې خبره باورې دي چې ان پی ځکه په نخښه کېږي چې د ورپکو پر ضد د فوزی عملیاتو ملاتړ کړی وو. افراسیاب خټک وای موږ په لومړي سر کې دا جنگ خپل ګڼلې وو، دا زموږ جنگ دی. ورسمان لیکي کسه هم په خیبر پختونخوا په شمول پیښور کې ان پی ګوند په خلاص مټ انتخابي کمپاین نشي کولی، خو افراسیاب خټک هیله مند دي چې د دې هر سبا وجود به په انتخاباتو کې د دوی ګوند کارکردګي خوي. ورسپانه د صوبایي اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین چې د ګوند په مرکزی دفتر کې ناست وو د خولي لیکي کچري دوی دا فکر لري چې موږ به الیکشن وبایلو نو ولې دوی موږ الیکشن کمپاین ته نه پریدي. د دې پوښتنې جواب ولو سره افتخار حسین خپل لپټاپ کمپیوټر خلاص کړو او په اسکایپ یې خپل کارکونانو ته وینا وکړه. د امنیتي خطرو له وجې پخوانی وزیر اوس په جدید ټکنالوژي په استعمالولو مجبوره شوی. ورسپانه د می افتخار حسین د خولي په مقاله کې زیاتوي موږ به انتخابي نتیجې ومنو خو جمهوریت نظام بیرته پر شا غورځوي نه دی پکار. ورسپان لیکي چې عوامي نېشنل ګوند په دې خبره باور لري چې په خیبر پختونخوا کې انتخابات او بمی بریدونه دواړه په افغانستان کې له سیمه ییزې سیاسي منظرنامې سره تړاو لري، خو په دې هر څه کې یوازې ان پی نه پنخه کیږي بلکې متحد اقوامي مومنت او پیپلز ګوند هم هم ځپل شوی. ورسپارل کې چې طالبان په خپل ایجنډا کې ډېر واضح دي. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود خبر اعلان ته لیګلی یو خط کې سیاسي کامیابی ترلاسه کولو اعلان کړی، کوم چې یو لوی سکیم اړخته اشاره کوي.
د ګل ایاسنا تاسو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې دیوی مقالیش باړه اورېدل. اوس په لاړ شو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې کیوې خوا بمی چاودنه او په انتخاباتي امیدوارو حمله په دې ښار کې ټاکنیز کمپاین درولې دي. نو بلې خوا د دې ساحلي ښار سمندر ښاریو نو ته دا موکا په لاس ورکړی ده چې په آزاد او پر امن فضا کې جلسی جلوسونه وکړي، خپل انتخاباتي کمپاین وچلوي. تیر ورځ د کراچۍ په سمندر کې د دغه ښار خلکو انتخاباتي جلسه کړې چې د مشال لیډیو خبریال سفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ یو شمیر ښاریانو د جمعې په ورځ د ابراهیم هدری په سمندر کې جلسه کړې ده. یاد جلسه د ښار له یو سل نهشتمې حلقې څخه آزاد امیدوار عثمان غنی جوړه کړې وه چې زیات شمیر ماهیګیرو په کې ګډون کړی و. 45 کلن ماهیګیر محمد علي هم په دغه جلسه کې شریک و. نوموړی د یاد جلسې په اړه وایي:
جلسه دا یار سمندر په منځ کې وایره پکشتو کې یار جلسه کول خو په وچ آسان دي، خو پته نه جدید سو جنا کړي کېدې شي دي دا کړي چې یار په سمندر کې زته بم بم خطر نشته، او چې وس بار لګ جلسی لزین هغه کې خطر محسوس کو یار دا د خطر د دل د خطر د بم دا دی وچو دو په دینن سبا ورځ کې جلسو کې ډیر لګ د ماګي وښوي ډیر به مان وچو دا سمندر په کشته کې غالبا 20-30 کسان بنا شو کنه، نو کوم کشته کې بم چاو دی نو بار دا خطر بالکل نه.
د ماهیګیرو وینا دا چې په هر سخت وخت کې سمندر د دوی په کار راځي. سمندر د مایانو نیولو په ذریعه دوی ته روزګار ورکړی دی. د سمندري اډې له لارې یې پاکستان او ګاونډي هیوادونو ته د کاروبار موقع په لاس ورکړی، او اوس په یو داسې وخت کې چې د ښار په یو شمېر برخو کې په انتخاباتي جلسو او غونډو بمی حملې کیږي، یو ځل بیا سمندر د ښاریانو سره مرسته کوي.
مسلمان محمد کراچی کے پتگے ابراہیم ادری کے اور ڈیرا خیستہ و کامیاب جلسہ ہوا ابل اداب پاکستان کے ورنہ ضرور جی پا سمندر کے سگم دے جلسہ ہوش ہے
دو دو نیم سو کشتے ہوئے چکر ہم پکے وہ لگا ہوا کم چغاٹ دے آجی گنی نم دے دا غټ جاس کې ولکه دی خلکو ته ویل چې سکول او دا لارې کچه دی اوبو بجلی پریشانی ده مال اوټ را کوي هر څه به صحیح شي، نو بس دا خلکو اورېدل دا کشتۍ وي کله به دیخوا دی تاو شوې کله خوا لکه تقریبا مونږ ګینټه یوه نیمه ګینټه هلته وو بس اوس رالو.
د جلسه جوړون کی آزاد امیدوار عثمان غنی مشال رادیو ته ویلی چې په یاد جلسه کې خووشه په 2.5 کشته یو کې ناستو بزرګونو کسانو برخه اخیستی و. د هغه په وینا په سمندر کې د جلسه کول مقصد یې دا و چې په دې توګه له ممکنه بمی حملو څخه خلک وژغوري او بل د ماهیګیرو مسلې راوچتی کړي. د کراچۍ په یو سل نهشتمه حلقه کې زیات شمیر ماهیګیر استوګندي چې پکې ګڼ شمیر پښتانه ماهیګیر هم شامل دي. له دې حلقې څخه تیر ځل ټاکنو کې د پیپلز ګوند رهنما مظفر علي شجرا ټاکنې ګټلې وې. دا ځل د عوامي نېشنل ګوند لخوا سید افغان او د اهل سنت والجماعت د اورنګزیب فاروقي په ګډون 2 امیدواران په راتلونکو ټول ټاکنو کې له یادې حلقې څخه برخه اخلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د روانې میاشتې په 11 نیټه انتخابات کیږي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې په دې هیواد کې را روان جمهوري عمل له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. زموږ همکار اسرار العالم مومند له کارپوهانو او سیاسي ګوندونو له غړو سره په پاکستان کې د جمهوریت انتقال ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده، او دا رنګ د هیواد په تاریخ کې به په لومړي ځل جمهوري حکومت ته واک بل جمهوري حکومت ته وسپارل شي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي په پاکستان کې روان جمهوري عمل له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی چې پکې تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وایي په سیاسي ګوندونو وسلوال بریدونه او بمی چاودنې د جمهوریت د انتقال په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی.
تو ہمیں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ڈے کے دن اور اس سے پہلے انتخابی مہم کے دوران جو حملے ہو رہے ہیں
تر ٹولو لوی چیلنج دے انتخابات تو پورز او لے انتخابات اڑان دی دا کمپین پہ دوران بمی چاودن دی چیل وجی دا سیاسی مشرانو او رائے ورکون کو جونتا خطر دے پر عوامی نیشنل گوند پیپلز پارٹی او متحدہ قومی مومنٹ باندے دا بریدونو لوجی ویر دا چیکی دا اسی لے پنجاب پرتا پا نور درو صوبو کے خلق ډیر کم ووټونو اچولتا راووزی.
اس میں ابھی تو خدشہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کہیں کم نہ ہو ہمارے ملک کے 300 پنجاب کے
په پېښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي کچېرې په پاکستان کې انتخابات پر خپل وخت ونه شو نو لوی تباهي به رامنځته شي.
خو
هغه سیاسی ګوندونه چې د طالبانو لخوا پرې بریدونه کیږي وایي دوی نه غواړي چې انتخابات وځنډیږي ځکه چې دوی په خبره لدی کار سره به غیر جمهوری قوتونه خپل اهداف ترلاسه کړي. همدارس تر ټولو زیات عوامي نېشنل ګوند ځپل شوی. د دې ګوند یو مشر سیاستوال بشیر احمد بلور څه باندې 200 کارکونان او درې د صوبایي سمبلی ممبران د طالبانو لخوا وژل شوی دي. خو د دې ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي د دې هر څه باوجود به دوی ضرور په انتخاباتو کې برخه اخلي.
لهدا زه خپل ځاني د عوامي شکایت د ګوند نه راغلم بالکل ډیسیژن دي چې ارسو څنګه ته کو شي خود جمهوریت په خاطر او د ملک د بقا په خاطر د شتګرده په ضد مونږ بخپل قربانی ورکو خو الیکشن مخامخاتو یو سیکنډ الیکشن چې کوم طریقې د نیو فکر
همدارس د پاکستان متحده قومي موومنت چې طالبانو لخوا پرې بریدونه کیږي د دې ګن یو غړی فیصل سبزواری وایي
کی هماری لاشیں اسی میں گرا رہے ہیں یہ دھماکے اسی میں کر رہے ہیں ہمیں اسی میں مار رہے ہیں
دوی مونگ زکا وجنی او چودنی کوي چې د دوی د خوخي ګوندونه اسمبلی او تلارشي کچیر مونږ بایکاټ وکړو نو د دوی د منصوبه په اسانۍ سره کمی ودی شي. تر دې وخت پورې خو زمونږ حوصله پر ځای دی او له دوی سره مخامخ کېدو ته تیار یو.
ابھی تک تو ہماری ہمت بڑھی ہوئی ہے اور ہم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار.
دغه رنگ د منهج القرآن مشر طاهر القادری هم ویلي په یو لسم مئی د انتخاباتو پر ورځ به درنه ورکوي چې دا رنگ خلک له اوټونو اچولو څخه منکړي. همدا رنگ د طاهر القادری درناو د پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف خلاف کیسونه پر روان انتخاباتو څه اثر غورځولې شي او کنه په ځواب کې یې نصرت جاوید وایي
سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ طاہر القادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
تر ټولو لمړی خبر دادا چې د طاهر القادری هیڅ حیثیت نشته او هسی هم لړای ورکول څخه منی کول یو جرم دی. نو که طاهر القادری داسې کوي گرفتارولې بس تر څو چې د مشرف تعلق دی نو دغه پلویان یوازې تر فیسبوک محدود دی او ښکارینه چې هغه به څه ډول ګډوډي رامنځته کړي.
کارپو نصر جاوید وایي چې په 2009 کال کې پخوانی وزیر اعظم او د یوې پارټۍ مشر بنظیر بټو ووجل شو خو د هغې باوجود په دغه ملک کې انتخابات ترسره شو. نو د نوموړي په خبره په پاکستان کې هیڅوک هم د روانو انتخاباتو مخه نشي نیولې.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
د قبایلی سیمونه انتخاباتي امیدواران وایي چې عامو انتخاباتو کې لږې ورځې پاتې دي خو لا تر اوسه دوی ته د خپلو ووټرانو لیستونه یا فهرستونه نه دي ورکړل شوي چې د ووټ اچونکو د ووټ نمبر څه دی او دوی به چرته خپل ووټونه اچوي. بلخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې تر سبا پورې به دوی ته ټول لیستونه او پولینګ سټیشنو تفصیل ورکړل شي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا قبایلی سیمو سلور ایجنسو خلق دا وخت د ملک په بیلابیلو سیمو کې د کډوالې ژوند کوي. ولی دوی وایي چې دوی ته تر دې دمه د الیکشن کمیشن لخوا حتمی پولینګ سټیشن او د ووټران لیستونه نه دی ورکړل شوی. په دې باب باندې د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی ان ایش پک سلویختم د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار سهیل پریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی غټه ستونزه د ووټرانو د نمونو تفصیل د هغوی نمبرې یا ووټر لیستونه او پولینګ سټیشن دي چې دوی ته تر دې دمه هیڅ معلومات نشته چې د دوی ووټرانو نمونه کم دي او چرته به دی ووټونه چوي. دوی وايي
رتون نه
غټه لکه مونږ ته چې کومه مسله ده نو زمونږ کسان په ټول ملک کې خواره دي. زمونږ خلک څه په جلوزو کیمپ کې دي، څه درانی کیمپ کې دي، څه جرما کیمپ کوهاټ کې دي، څه په دې کلو کورونو حیات آباد خوشا بډه بیر په دې علاقو کې پرته دي. په اوسه پورې زمونږ اوټر لسټ نه دی فائنل شوی، خو هسې د علاقې هغه خلک پېژنم چې ټیک شو زما خلک دا دي او دا دي او دا دي، خو ما ته اوسه پورې دا پته نه ده لګېدلې چې زما اوټران هغوی پولنګ سټېشن چېرته دی او چېرته وي.
ولی هم په دې اخلا چې کله مونږ د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ډیپټی ډایرکټر خوشحال زاده خان نه وپوښتل، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې سبا پورې به دوی د ټولو بې کوره شوي قبایلیانو لپاره ټول تفسیر میډیا سره او دغه قبایلیانو سره شریک کړي. خیبر ایجنسی زیاتره بے کور شوی دا هم وای چې اوس پورې ایف ڈی ایم ای یا د قبایلی سمو د قدرتی افتون د نظام ادارې د دوی رجسٹریشن هم نه دی کړی، نو په دې اخلا چې کله مونږ د ایف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی د مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبرې ترې ونه کړې. بلخوا د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا چارواکو مشال لیډو ته وویل چې د خیبر ایجنسی بې کوره شوي ووټران لپاره جلوزه او شاکس دغه رنګ په اورګزه کې چې کوم بې کوره شوي دي هغوی لپاره په هنګو او کوهاټ او د جنوبي وزیرستان مسعود کډوالو لپاره پټانګ ډی خان او د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې پولینګ سټېشن دوی د پاکستان الیکشن کمیشن ته تجویز کړی دي او نن به هم په دای حق لباندې د پاکستان الیکشن کمیشن دوی ته ختمي جواب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 11 مئی انتخاباتو لپاره امنیتی پلان جوړ کړی دی او ویلي دي چې په هر انتخاباتي حلقې کې به یو شمېر پوځیان ځای پر ځای کوي چې د امنیت وضع اوساري. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د مشال ریډیو سره د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د 11 مئی لپاره الیکشن کمیشن یو امنیتی پلان ترتیب کړی دی چې تر مخه به یې په ډیرو حساسو پولینګ سټېشنو ووه، په حساسو پولینګ سټېشنو 15 او په عامو پولینګ سټېشنو 44 امنیتی سرتیری د 11 مئی نه یو ورځ وړاندې زی پزی کولی شي، خو په ټول ټاکنو کې به نیخ په نیغه پوز نه زی پزی کړل کیږي او په هر حلقه کې به د شلو نه تر دیرشو پورې پوځیان د کومې ناوړې پیښې د مخنیوي لپاره چمتو ولاړ وي او د کویک ریسپانس فورس په توګه به کارول کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم د ټول ټاکنو لپاره د تیاری او امنیت په باب له غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د آزاد او بې پلوه انتخاباتو لپاره دوی ټولې تیاریانی مکمل کړي دي، خو اوس دا د حکومت او د امنیتی ادارو ذمہواری ده چې په دغه امنیتی پلان باندې عمل درآمد وکړي. تر سوچ د آزادو او شفافو انتخاباتو مسله ده، د هغې لپاره مونږ په عینی توګه ذمہوار یو او تیار ورته هم یو. مونږ ته صرف د یو څیز فکر دی او هغه امنیت دی. د امنیت ټینګولو نه بغیر مونږ آزاد او شفاف انتخابات نشو کولی، او امنیت ټینګول زمونږ په لاس کې نه بلکې د حکومت او د امنیتی ادارو په لاس کې دی. چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په دې لړ کې د الیکشن کمیشن د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې د دې نه وړاندې سترې محکمې یا سپریم کورټ هم دا ویلي وو چې د امنیت ټینګولو ذمہواری د امنیتی ادارو او سیکیورټی ایجنسو ده. سپریم کورٹ هم په یو تازه ججمنٹ کې ویلی وو چې د امنیت ټینګولو نه بغیر آزاد او شفاف انتخابات نشي کېدلی، او ظاهره خبره ده چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی. د حکومت کار هم دا دی چې که الیکشن وي او کنا، خو اولس لبه د امنیت بندوبست کوي. د یادونې وړ ده چې په 11 مئی د انتخاباتو نه وړاندې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټۍ او متحده قومي مومنټ په سیاسي غونډو او دفترونو یو شمېر بریدونه ترسره کړي دي او د دغه یادو سیاسي ګوندونو کاندیدانو او کارکونانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او دغه یاد سیاسي ګوندونه د سپا او رڼو ټولټاکنو په لړ کې یو شمیر اندېښنې لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا ملکن پولیس مشر عبدالله خان وایي په ټول ډیویژن کې په زرګونه امنیتي سرتیرو ته د انتخاباتو امنیت ساتلو دنده سپارلې ده. نوموړي پرون په سیدو شریف کې له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي دوی ټولو امیدوارانو ته هم پولیس ورکړی دي چې دایي ساتنه وکړي. په ملکن کې د رایه چمنې 1913 مرکزونه یا پولیس سټېشنې جوړې کړل شوې دي. بخنه غواړم پولینګ سټېشنې جوړې کړل شوې دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی عبدالله خان وایي چې ټاکنو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 6000 نه زیات امنیتي ځواکونه تیار کړی شوی دي. دا وخت ټوله سیمه کې ټاکنو کې برخ اغستونکو ته سکیورټي ورکړی شوی ده. دا خبري خاغلی سیدو شریف کې مشال ریډیو ته وکړي.
درې وړه فیز د الیکشن کور کړی دي، یعنی پری الیکشن فیز دا چې کوم موجوده دي، جلسی جلوسونه، کارنر میټینګ، پبلک میټینګ، الیکشن کمیشن سٹاف، ریٹرننگ افسر سٹاف، پولنگ اسٹیشن دی سیکورٹی کا نا آٹھ منگا، کینڈیڈیٹس دی سیکورٹی آٹھ منگا کور کرے گا. 600+ پورے دی سارا پولیس سیکورٹی کا ادھر کیا سکتے چھپا پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ سے سر نشٹا ٹول تو منگا پولیس اور اسپیشل پولیس فورس.
ڈی آئی جی زیاتوی چې ملکن ډیویژن کې اوه قامی او یو صوبائی اسمبلو ټاکنو لپاره په مجموعي توګه 1513 امیدواران ټاکنو کې برخ اخلي، چې هغوی لپاره 1913 پولیس سټېشنې جوړ کړی شوي دي. دغه پولیس سټېشنې درې برخو کې ویشل شوي دي، نارمل، حساس او ډېرې حساسې.
نارمل باندې چې زموږ نارمل پولیس سټېشن موږ ریجن کې 975 سنسټیو چې موږ سره دي 617 او موست سنسټیو زیات پلش پوائنٹس دی هغه موږ سره 338 دی. نو نارمل باندې موږ سلوټ کسان لګېدلې دي، سینسیټیو باندې پنځه لګېدلې دي، او موست سینسیټیو باندې 7 کسان لګېدلې دي.
دوی زیاتوي چې هر علاقې کې مقامی تانو ته اضافي نپری او سمدستي کاروایی لپاره موټرې هم ورکړی شوې دي.
تانو سیکیورٹی چوکی پہ الیکشن بھائی نا تانو منگا فل پرو سیکیورٹ ارینجمنٹ کرے کا اپنا سچویشن جوڑ سے تانا پم سیکیور بھی اور پورا ریسپانسیو بھائی انویسٹیگیشن ٹیم بپا کی تیار ناس تھی پلس چیری نو 15 کا سان بہت سارے بھی جیسے ار چوکی منگا پورا اسٹنٹن کرے گا پاگے بم فل پرو سیکیورٹی بیر اگر نہ لاؤں پورے پورا ریجن کے 1178 نکبندی پوائنٹس لگو لی تھی سومرا ضلع تھا انٹری ایگزٹس تھی.
ڈی آئی جی زیاتوی چې دا وخت پولیس سره هر قسمه جدید وسله او نور اسانتیاګې نشته، ځکه دوی ته د ترهګرۍ مخنیوي کې څه قسمه مشکلات نشته.
پولیس کیپیسیٹی دی پنځه کاله کې کیپیسیٹی ڈیولپمنٹ هم خطا پیشه ویری کیپیبلیٹی زم زنګ خدي هیوی ویپن شته دی، مارټر شته دی، توپ شته دی، بیا هغه چلولو ولا ټرین مین پاور را سره شته دی. نو کیپیسیٹی کیپیبلیٹیز الله پزر دی زم خدي.
ڈی آئی جی ملکن وای چې اولس هم دوی سره ترهګرۍ مخنیوي کې مرستې کوي او د پولیس حوصله هم پورته دي، خو بیا هم د اولس نه د مرستو غوښتنې کوي چې ټاکنې پر امنه وشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه رپورټونه تاسو اوریدل. او وس با یو بل رپورټ وورو. د بخښنې نړیوال سازمان یو پاکستانی جیل کې په هندي قیدی سربجیت سنگ د مرګونی برید غندنه کړې. له حکومت یې غوښتي چې د قیدیانو تحفظ دې یقیني کړل شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم په خپل اداریه کې لیکلي پاکستان دې د جیل عملی او ککړو قیدیانو ته سزا ورکړي. د دواړو مقالو ژباړه درته نجیب عامر وړاندې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی دی چې په خپلو جیلونو کې د هندي قیدیانو باندې د تشدد مخه ونیسي. نوموړی سازمان د لاهور په یو جیل کې د مرګ پر سزا محکوم هندي قیدی سربجیت سنگ باندې د مرګونې برید نه پس دغه غوښتنه کړې ده. سربجیت دویم هندي قیدی دی چې په روان کال کې د پاکستان په زندانونو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. د آسیایي سیمو لپاره د ایمنیسټي انټرنیشنل مسؤول پولی ٹرسکوٹ وای داسې ښکاری چې د پاکستانی جیل چارواکي د دې باوجود چې سربجیت سنگ ته د مرګ واخونه کېدل د هغه په ساتلو کې پاتې راغلی وو. نوموړی سازمان وایي د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ د دواړو هیوادونو په جیلونو کې قیدیان د نورو قیدیانو یا د جیل د ساتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راولي. امینسٹی انٹرنیشنل د سربجیت سنگھ د مدافع وکیل خبره اقتباس کړي چې وای ان 2001 کال ایسی دغه موکل ته د مرګ واخونه کېدل ځکه چې هند هغه مهال کشمیری افضل ګورو ته د مرګ سزا ورکړې و. په راپور کې راغلی د هند او پاکستان ترمنځ په 2012 کال کې د شوی یوې موافقې پر اساس په سلګونو هندي او پاکستانی قیدیان تبادله شوې دي، خو په سلګونو نور لا هم د دواړو هیوادونو په جیلونو کې د بند شپې اړوي. د آسیایي سیمو لپاره د امینسٹی انټرنیشنل مسؤول پولی ټرسکوټ وای هندي او پاکستانی چارواکو ته په کار دي دا خبره یقیني کړي چې د قیدیانو وکیلان او خپلوان هغوی ته په وخت رسایي کولی شي. بل پلو پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون هم په خپله اداریه کې لیکلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو هندي قیدی د پاکستان په یو جیل کې دومره وهل کیږي چې اخر خپل ژوند د لاسه ورکوي. ورځپاڼه لیکي د دې پیښې نه پاس پاکستانی چارواکو دوه تنه هغه پاکستانی قیدیان نیولي چې په سربجیت سنگ یې گزارونه کړیو، خو دا کافی نه ده. حکومت لا پکار دی چې د جیل د چارواکو سره هم د قانون په ژبه خبرې وشي. حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې د پیښې شفافه پلټنه ترسره کیږي او د جیل عمله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. ورسپانه لیکي د پیښې په نړۍ کې د پاکستان نوم ته تاوان رسولی او لامل یې د هند سره اړیکې هم خرابېدلې شي، خو جبران یې په دې صورت کېدای شي چې پاکستان د دې پیښې مؤثره پلټنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونه اخیری ریپورت اورو. د خبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د فوټبال فائنل لوبا سر ته رسیدلې ده. د غلوبا د افغان شینواري لوبډلې ګټلې ده او د دغې لوبې د کتو لپاره په زرګونه خلک راغلي وو. په دغه وخت ځایي لوبغاړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی لپاره د سټیډیم یا د لوبو یو میدان جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د غونډې خیبر ایجنسی په کچا د فوټبال فائنل لوبا سر ته ورسېده. په دې ټورنمنټ کې خواوشا 150 فوټبال لوبډلو برخه اخیستې وه، خو د فائنل لوبې د افغان شینواري او شمس فوټبال لوبډلو ترمنځ ولوبېده چې افغان شینواري فوټبال لوبډلې په 2-1 ګولونو سره د شمس فوټبال لوبډلې نه وګټله او ماتې ورکړه. د دغه فائنل لوبې د کتو د پاره په زرګونه خلک راغلي وو او د لوبغاړو حوصله افزایی کوله. د فوټبال د فائنل لوبې په محل د افغان شینواري فوټبال لوبډلې او لوبغاړي حفیظ الله خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سره شریک کړل.
په دې ټورنمنټ باندې ډېر زیات خوشاله یو. آل خیبر شینواري فوټبال ټورنمنټ دی. زمونږ ته یې میاشت مخکې تیاری کړی او ډېر زیات فارس راوډان نن دوه پریکټس ته را سمر چې موږ فائنل لوبو. دلته زمونږ ته غټه مسله ګراوند ده.
انور علی هم وویل چې د لوبو میدان یا سټیډیم نه بے برخې دي او باید د لوبو میدان ورته جوړ کړی شي.
په دې ګراوند باندې د ځمکه باندې موږ ته ډیر مشکلات دي. زمکه په دې باندې نن ما انټرنیشنل پلیران پنځه ماسره په ټیم کې انټرنیشنل پلیران چې پرون کیمپ نه راغلي دي او په دې زمکه را سره لوبې ده او ګراوند بے انتہا خراب ده. مونږ ګرا سټیډیم غواړو.
د فوټبال د فائنل لوبې په محل د فاټا اولمپک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواري هم ګډون درلود او چې کله مو د ځای لوبغاړو د لوبو د میدان یا سټیډیم د غستون زور ته وړاندې کړه نو دوی وویل
ان شاء الله چې لګا څنګه چې د خلکو وعده ورکړي دا لس کالنو لس کاله بنی که خیری چې ډېر ټیمو غاړي نو واته میاشتې به وغاړي واته میاشتې کې به مونږ دلته ځای ولا خوخو دې لپاره به مونږ کمیټي جوړو او فوري تور باندې به په دې باندې موږ د گورنر صاحب نه اپروول راخلو. خیر
د دغه ټورنمنټ د فائنل لوبي په اخر کې کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړای شول.
اوریدونکو د خبرونه اخیری شبو تر رسیدلیو د بشیر ګوښنه بلند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی او افغان فوجانو ترمن تر نخت روسان ننول ک پاکستان غواړي پر دوی ډیورنډ لاین پر رسمیت ومني نو دا په هیڅ ډول امکان نه لري. ملخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل پر ډیورنډ کرخه نخت د دوړو ملکونو تعلقات خرابي. د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو پرون قام ته خطاب کې ویل کې ضرورت وو نو د مې په ولسمه کې دونکو انتخاباتو لړکې به د رایو اچونې د مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره لپوز هم مرسته وغواړي. ورغزو ایجنسی کې د جماعت اسلامي د یو امیدوار د ګاډو په قافله دوه چاودنې شوې خو چا ته پکې زیان نه دی وخته. بلخو عوامي نیشنل پارټي کراچۍ کې پرون د دوی د یو امیدوار په وژل کېدو نن په دغه ښار کې ویر وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جیمز ډوبلز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د قرغیزستان په غرونو کې لویدلی افغانستان کې ناټو پوځیانو ته تیر وړونکي امریکایي جاز کې ناستو دریو کسانو څخه د دوو کسانو مړی موندل شوی. اسرائیلو منلی چې له شام څخه د لبنان وسلوالې شیې ډلې حزب الله ته میزایل وړلو باندې حمله کړې او بنګلادش کې تیر هفته د لویدلی تعمیر کې د مړو شو شمېره 1540 ته رسیدلې.
او هم دې سره زمونږ نننې نه ساعت خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د مخم د شپږ بجو نرستو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زه انیس اجمل سره د ټولو همکارانو په ګډون ستاسو نه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.